ورلڈ بینک کا پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں 20 ارب ڈالر دینے کا منصوبہ پرانے منصوبوں اور قرضوں سے کتنا مختلف ہے؟ اس سے پاکستان کی معاشی اور معاشرتی ترقی میں کیا اثر پڑے گا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی معیشت میں عالمی مالیاتی اداروں کا ایک بڑا کردار ہے. چاہے آئی ایم ایف ہو جس کے پاس ایک عرصے سے پاکستان میں آنے والی ہر حکومت اپنے مالیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے پہنچتی رہی اور پھر کچھ شرائط کے بدلے ملک کا انتظام چلانے کے لیے قرض حاصل کیے گئے, اسی قرض سے بیرونی ادائیگیاں ہوئیں. آئی ایم ایف کے بعد ورلڈ بینک کا نمبر آتا ہے. ملک کے اندر سوشیو اکنامک شعبوں سے لے کر ملکی اداروں کی بہتری اور بنیادی ضروریات جیسے پانی, صاف توانائی, صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ورلڈ بینک کے تعاون سے پاکستان میں کئی منصوبے جاری ہیں. جس طرح آئی ایم ایف کے پروگرام پر تنقید ہوتی ہے, کچھ حد تک اسی طرح کی تنقید ورلڈ بینک کے ان منصوبوں پر بھی ہوتی ہے. ایلیٹ کیپچر یا اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے سے لے کر ان منصوبوں کا اپنے اہداف پورے نہ کرنا بھی تنقید کی زد میں آتا ہے. کچھ ماہرین تو ورلڈ بینک کے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے ماڈل کو ہی ناقص سمجھتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ تنقید جائز ہے اور ملک کے اندر چلنے والے ورلڈ بینک کے منصوبوں نے پاکستان کی معیشت میں کیا کردار ادا کیا ہے. ورلڈ بینک نے اس ماہ کے وسط میں پاکستان کے لیے ایک طویل مدتی منصوبے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت اگلے 10 سال کے لیے 20 ارب ڈالر کے قرض کا اعلان کیا. گزشتہ کئی برسوں سے عالمی بینک پاکستان کو مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہر سال 1.5 سے 2 ارب ڈالر دیتا آیا ہے اور نئے منصوبے کے تحت دی جانے والی فنڈنگ لگ بھگ اتنی ہی بنتی ہے. تو اس بار دی جانے والی رقم اور منصوبوں میں کیا فرق ہے اور یہ کیوں اہم ہے, میں نے یہی جاننے کی کوشش کی ورلڈ بینک کے پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین سے.
What's new is the long-term vision we agreed upon with the government.
اس میں جو نیا ہے وہ طویل مدتی ویژن ہے جس پر ہم نے حکومت کے ساتھ اتفاق کیا ہے, جس میں چند نتائج اور ان نتائج سے منسلک اہداف پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی. ہمارا ہدف پاکستان میں بچوں کی سٹنٹنگ یعنی ان کا قد عمر سے کم رہنے کے کیسز سے نمٹنے پر توجہ دینا ہے جو ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پانی اور صفائی, فیملی پلاننگ, صحت اور غذائیت کا ایجنڈا ہے اور یہ خاص طور پر ماؤں اور بچوں اور لڑکیوں کے لیے ہے. دوسری سیکھنے کی کمی جو کہ بنیادی تعلیم ہے. تیسرے سیلاب کے خلاف مزاحمت اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے ذریعے زراعت اور پانی کے نظام میں لچک ہے. چوتھی ایک صاف, سستی, زیادہ پائیدار توانائی ہے اور اس کی جانب منتقلی میں مدد اور ہوا کے معیار کو بہتر بنانا ہے جو کہ پاکستان کے کئی شہروں میں ایک بڑا مسئلہ ہے. پانچواں یقیناً اہم مالیاتی ایجنڈے پر توجہ مرکوز کرنا ہے اور آخری ہے نجی سرمایہ کاری. نئی بات یہ ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ جن 6 نتائج پر اتفاق کیا ہے ان میں بہتری کے واضح اہداف ہیں جو کہ ہم بطور عالمی بینک اور انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن حکومت اور دوسرے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک دہائی میں حاصل کرنا چاہیں گے.
ہورائزن کیا چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے اور کیسے ورلڈ بینک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں؟
بالکل, اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایک دہائی تک کے اہداف ہیں, کیونکہ ہم ہر کام, ہر پروجیکٹ, ہر قرض, حتیٰ کہ تکنیکی مدد کی ہر سرگرمی کے لیے جو 10 سالہ اہداف کے منصوبے میں شامل ہے اس کے نتائج پر نظر رکھیں گے کہ وہ کیسے اس دہائی کے ہدف میں معاون ہوگی. اور یقیناً ہر پروجیکٹ کی نگرانی اور تشخیص کا ایک نظام ہوتا ہے جو ان نتائج کا اندازہ لگاتا ہے, اور پاکستان میں ہمارے ہر پروجیکٹ کے نتائج کو سال میں 2 بار شائع کرتا ہے. ہمارے پاس عمل درآمد کی صورتحال کی رپورٹ ہے جس تک ہر کوئی رسائی حاصل کر سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کس طرح آگے بڑھ رہا ہے.
اگر ہم پاکستان میں آپ کی گزشتہ 5 سال کی مدت اور پچھلے 5 سال کے منصوبوں کو دیکھیں تو ان کے اہداف پورے ہو رہے ہیں کیا؟ مسائل کہاں تھے؟ کیا حکومت کی طرف سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے ہوئے؟
اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں 56 پروجیکٹس ہیں جن کا مجموعی طور پر 16 ارب ڈالر کا پورٹ فولیو ہے, جس میں سے نصف سے زیادہ پہلے ہی تقسیم ہو چکا ہے. اور یقیناً اب آپ انفراسٹرکچر, صحت, تعلیم, پانی اور صفائی, زراعت, سیاحت وغیرہ کے بہت سارے شعبوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ منصوبے دوسروں سے بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں.
That brought me to two more questions. State Bank کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان پر 125 ارب ڈالر سے زائد کا بیرونی قرضہ ہے. ورلڈ بینک کے یہ 20 ارب ڈالر اس بوجھ میں کتنا اضافہ کریں گے؟
So first of all, when you look at loans and indebtedness,
تو سب سے پہلے جب آپ قرضوں اور ان کی نوعیت کو دیکھتے ہیں تو جو دیکھا جاتا ہے وہ قرض کا عدد نہیں ہوتا بلکہ اہم بات یہ ہے کہ یہ قرض جی ڈی پی کے مقابلے میں کس تناسب سے ہے, کیا یہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, قرض کس شرح سود پر لیا گیا ہے, اور اہم بات یہ کہ قرض کی قیمت کیا ہے اور آیا وہ ملک یہ قرض واپس کر سکتا ہے. ہم پاکستان کو کبھی ایک ڈالر بھی نہیں دیتے اگر ہم اس قرض کو واپس کرنے کی ملک کی صلاحیت اور اس قرض کو استعمال کرنے کی صلاحیت کے قائل نہ ہوتے.
So what's the rate for the current 20 billion if you talk about?
یہ مختلف ہوتا ہے لیکن اس میں سے زیادہ تر یا اس کا سب سے بڑا حصہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسیشن کا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, اور وہ رعایتی شرح سود پر ہے, تو یہ مارکیٹ ریٹ سے نیچے ہیں لیکن یہ یقینی طور پر تجارتی قرضوں کی شرح سے بہت کم ہے, لہٰذا یہ طویل مدتی رعایتی قرضے ہیں. اور یقیناً ہم اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ جب ہم رعایتی قرضے کے ساتھ ایسے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جسے پاکستان برداشت نہ کر سکتا ہو.
You said, World Bank would be helping Pakistan.
آپ نے کہا ورلڈ بینک پاکستان کو مالیات کے بہتر نظام میں مدد دے گا. عالمی بینک کس طرح اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جی ڈی پی پر ٹیکس کی موجودہ شرح جو تقریباً 8.5-9% ہے 14-15% تک چلی جائے گی؟
لہٰذا بہت سے معاملات ہیں اور ہم اکیلے نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف اس حوالے سے زیادہ فعال طور پر کام کر رہا ہے. ہم ڈومیسٹک ریونیو موبلائزیشن انیشیٹو کے نام سے ایک اقدام کے طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی اس میں شامل ہے اور دوسرے ادارے بھی اس میں کام کر رہے ہیں. اس کا ایجنڈا بالکل واضح ہے, ٹیکس کے نظام کو آسان بنانے, خامیوں کو کم کرنے, ٹیکس کی چھوٹ کو کم کرنے, ان شعبوں میں ٹیکس بڑھانا جن میں کم ٹیکس عائد کیا گیا ہے, مثال کے طور پر زرعی آمدنی, ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی ٹیکس جو کہ صوبوں کے اختیارات میں شامل ہیں. ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم ٹیکس کے نظام میں ڈیجیٹلائزیشن سسٹم کو نافذ کرنے میں حکام کی مدد کرنے, مثال کے طور پر آڈٹ کے نظام کی ڈیجیٹلائزیشن, مختلف چینلز اور ذریعوں سے زیادہ زیادہ شعبوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے, زیادہ بہتر ٹیکسیشن اور بہتر ٹیکس انتظامیہ ہو تاکہ زیادہ ٹیکس جمع کیا جا سکے. یہ سب بالآخر ٹیکس اور جی ڈی پی کے تناسب کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے.
People.
ان منصوبوں کی وجہ سے خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے کتنے لوگ خط غربت سے اوپر آ سکے یا غربت سے باہر نکل سکے؟
ہم تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم سمیت ہر سطح کی تعلیم کے لیے نہیں, ہم مختلف شعبوں کو دیکھتے ہیں. تعلیمی اداروں میں داخلوں میں اضافہ ہوا ہے ان علاقوں میں جہاں ہم کام کر چکے ہیں اور دوسرے علاقوں میں جہاں ہم دوسرے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں, بلکہ حکومتی پروگراموں میں بھی. لہٰذا جب آپ رول ماڈل کو دیکھیں تو اس میں بہتری آئی ہے. کیا یہ وہاں تک پہنچ چکا جہاں اسے ہونا چاہیے؟ نہیں, اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, بشمول تعلیم پر حکومتوں کے بجٹ کو بڑھانا, تعلیم کے اخراجات کی سطح, صحت کے اخراجات کی سطح بھی.
پاکستان پر ہمیشہ قرضوں کے بوجھ کی بات کی جاتی ہے اور حکومتیں ہمیشہ کچھ اس طرح سے اس دعوے کا دفاع کرتی ہیں کہ ملکی معیشت کے حجم کے حساب سے ملک پر اتنا قرض نہیں ہے جتنی عمومی طور پر پریشانی ظاہر کی جاتی ہے. پاکستان کا مجموعی قرض ملک کے مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک کے مطابق 30 نومبر 2024 تک 133 ارب امریکی ڈالر تھا. اگر ہم پاکستان کی آمدنی کے ایک حصے یعنی ملکی برآمدات سے اس کا موازنہ کریں تو 2024 کے مالی سال میں ملکی برآمدات کا حجم تقریباً 30.5 ارب ڈالر تھا, جو پاکستان کا مجموعی قرض کل برآمدات سے تقریباً 4.25 گنا زیادہ ہے. اس سے اگر ہم سب سے بڑے قرض کی بات کرتے ہیں تو چین کا قرض سب سے زیادہ ہے جو کہ 28 ارب ڈالر ہے. پاکستان کے مرکزی بینک نے اس ہفتے ملک میں شرح سود میں 1% کمی کا اعلان کرتے ہوئے ملک کا پالیسی ریٹ 12% کر دیا ہے. یہ کمی مسلسل چھٹی بار کی گئی ہے. کاروباری طبقے کا اس پر کیا رد عمل ہے, معاشی تجزیہ کار کیا کہتے ہیں اور اس سے کس کس شعبے پر کتنا اثر پڑے گا؟ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب ہمیں بتا رہے ہیں.
جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے رواں ہفتے کے شروع میں ملک میں شرح سود میں مزید 1% کم کرنے کے اعلان کو تاجر برادری ناکافی قرار دے رہی ہے, جبکہ بعض نے اسے مایوس کن بھی قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب ملک میں بہت تیزی سے مہنگائی کم ہوئی ہے لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان شرح سود کم کرنے میں کافی محتاط دکھائی دیتا ہے. ملک میں اس وقت بھی شرح سود 12% ہے اور تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اس قدر بلند شرح سود کے ساتھ کاروبار کرنا یا کاروبار کو وسعت دینا یا نئے کاروبار اسٹیبلش کرنا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے, اور کیونکہ اس سے کاسٹ آف بزنس جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی. دوسری جانب ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 1% شرح سود میں کمی کی گئی ہے وہ توقعات کے عین مطابق ہے, لیکن اس سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملکی معیشت کا پہیہ تیزی سے چلنے لگ جائے اور غربت کا خاتمہ ہو اور لوگوں کو روزگار ملے. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بہتری کی نشاندہی بھی ہے, کیونکہ صرف 8 سے 9 مہینے کے عرصے کے دوران 22% سے شرح سود کم ہو کر 12% آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ملکی معیشت ایک رائٹ ٹریک پر ہے اور اس میں بہتری کے اثرات آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن نمایاں ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ملک میں عام آدمی کے لیے مہنگائی کسی حد تک تھمی ہے, مہنگائی بڑھنے کی شرح کسی حد تک کم ہوئی ہے. لیکن اس میں کئی چیلنجز بھی درپیش ہیں, اور اس میں سب سے بڑا چیلنج حکومت ہی کی طرف سے ہوگا. حکومت کو اپنے ریونیو ٹارگیٹس میٹ کرنے ہوں گے جو کہ 12,272 روپے کا ہے, بہت بڑا ٹارگیٹ ہے, گزشتہ سال کے مقابلے میں 38 سے 40% زیادہ بتایا جاتا ہے, اور اگر اس کو میٹ نہیں کیا گیا تو حکومت کو لامحالہ نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے جس سے انفلیشن یعنی مہنگائی دوبارہ سے بڑھنے کا خدشہ ہے. اور دوسری جانب ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ عالمی منڈی میں پاکستان کے لیے اہم یہ ہوگا کہ جو اجناس کی قیمتیں ہیں وہ اسٹیبل رہیں, وہ مستحکم رہیں, تبھی ملک کے اندر مہنگائی کا زور کم کیا جا سکے گا اور ایک عام آدمی کو ریلیف مل پائے گا.
پاکستان میں شرح سود میں کمی سے کیا پاکستان کے کاروباروں پر کوئی خاص اثر پڑے گا, اور خاص طور پر پاکستان کی برآمدات پر؟ ورلڈ بینک کے اداروں کے علاوہ اگر ہم باقی عالمی مالیاتی اداروں کے تعاون کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے اس سے کہاں تک فائدہ اٹھایا ہے, اس سب پہ بات کریں گے. سوشل ڈیولپمنٹ ان پاکستان اور کئی دوسری کتابوں کے مصنف, ماہر معیشت و پالیسی ایڈوائزر ڈاکٹر قیصر بنگالی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے, اور سابق معاشی مشیر خاقان نجیب ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت. سب سے پہلے خاقان سے شروع کرتے ہیں. خاقان, سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے مرکزی شرح سود میں کمی کی ٹائمنگ پر بات کرتے ہیں, اس وقت کیوں اور اتنا کیوں؟ بیکاز کاروباری طبقہ تو 2-4% ایکسپیکٹ کر رہا تھا انفلیشن ریٹ کو دیکھتے ہوئے.
دیکھیے, جو پاکستان میں اس وقت آپ کو مائکرو اسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے, جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی انفلیشن مور دین ایسٹیمیشن نیچے آ گئی ہے. اس میں بڑا بیس افیکٹ بھی ہے پچھلے سالوں کا, فوڈ پرائسز, ہمارے روپے کی اسٹیبلٹی اور امپورٹڈ انفلیشن اس وجہ سے کم ہوئی, اور کچھ پٹرولیم پرائسز بھی دنیا میں کم ہوئی. سو آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی انفلیشن جو ہے وہ پہلے 6 ماہ میں 7.2% ہے. چلیں اسی سی پی آئی کو لے لیں, آپ کا ریٹ اب 12% ہے, سو آپ 5% ریئل ریٹ پازیٹیو ہیں. آنے والے دنوں میں آئی تھنک تھوڑی سی انفلیشنری ٹرینڈ بڑھ بھی سکتا ہے یہاں سے. اس کی وجہ از دا فالوئنگ, کہ اگر دنیا میں تیل تھوڑا بڑھا ہے, کہیں 71-72 ڈالر تھا, اب 77 ڈالرز کے قریب چلا گیا ہے, کچھ بیس افیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس دفعہ ایگریکلچر اس طرح سے نہیں ہوا, صرف 1% گروتھ ہوئی ایگریکلچر میں پہلے کوارٹر میں. سو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجڈ ہے, پاکستان میں نارملی جو ریئل ریٹ ہے وہ 2-3% پازیٹیو رہا ہے. ابھی بھی 0.5% کی ضرور گنجائش ہو سکتی ہے, بٹ اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل. پر دس از ناٹ دی اونلی افیکٹ. اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن یعنی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہلے 5-6 ماہ میں نگیٹو رہی ہے, سو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بڑھے, بٹ یہ تو ایک عنصر ہے اس چیز کا. دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, دا ایز آف ڈوئنگ بزنس, دی انرجی ایفیشنسی, دیر از سو مچ مور ٹو بی ڈن اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ آگے بڑھے. بٹ ایک لیگ افیکٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے 2-3 ماہ میں پرائیویٹ آف ٹیک بہتر ہو. پر ایک چیز جو لوگ بھول جاتے ہیں, جو بہت بڑا امپیکٹ آئے گا نا اس شرح سود کے کم ہونے کا, دیٹ از دا فالوئنگ. 9,800 ارب اس سال کا مارک اپ دینا ہے پاکستان گورنمنٹ نے, 9,800 ارب روپیہ. اس میں سے اگر یہ جو شرح سود 10% کم ہو گئی ہے جس کی امید نہیں تھی، میرا خیال ہے کہ 1000 سے 1500 ارب روپے کی بچت گورنمنٹ کو ہوگی،
بچت گورنمنٹ کو ہوگی۔ تو برآمدات کے شعبے پہ آپ نے مینوفیکچرنگ کی بات کی، برآمدات کے شعبے کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ انہیں مسابقتی ماحول دیا جائے، کاروباری ماحول دیا جائے دوسرے ملکوں کی طرح جو نیبرہڈ میں خاص طور پہ بنگلہ دیش سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ تو کیا اب جو شرح سود میں کمی ہے 12% جو ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں آگے بھی ایک تو جا کے کمی ہو سکتی ہے، اور دوسرا برآمدات پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا، برآمدی شعبے پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟
دیکھیے نا، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں نا، دے آر لارجلی ڈیپینڈنٹ آن امپورٹس، ہمارا را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، 12-13 ملین ہمیں کاٹن کی ضرورت ہے، 12-13 ملین بیلز کی اس سال اپنے ملک کی ایکسپورٹس کو 18-19 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل کی کرنے کے لیے۔ ڈیو نو کہ اس دفعہ کاٹن صرف 5.5 ملین بیلز آئی ہے، سو ہمیں جو امپورٹ کا بل ہے وہ بھی بڑھے گا تھوڑا سا آپ کا، تھوڑا کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس میں ہے وہ بھی نگیٹو ہو سکتا ہے، اینڈ دیٹس آل فائن۔ سو اب اگر تھوڑا سا ایک کوشن کریٹ ہوا ہے آن دا مانیٹری سائڈ، اسی طرح اگر ہم کوشن کریٹ کریں، تھوڑا سا ڈی ریگولیٹ کریں ملک کو، آسانی پیدا کریں کاسٹ کی، اور جو انرجی سیکٹر ہے اس کی طرف اگر تھوڑا سا اور ہم دیکھیں، ایک ہم نے پیکج دیا ونٹر کا، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز مچ۔ ابھی پھر ہم ایک کراس سبسڈی دیتے ہیں انڈسٹری سے لے کر ہاؤس ہولڈس کو، اس کو ختم کرنے جا رہے تھے، بٹ آئی ہرڈ کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں اگریمنٹ ہوا۔ سو اے لاٹ مور ہیز ٹو بی ڈن ان دا شارٹ رن آلسو۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں نے پہلے جیسے عرض کیا نیگیٹو رہی ہے، دیٹس ناٹ اے گڈ سائن فار پاکستان۔ گروتھ میں بہت سا کچھ کرنا پڑے گا، بیکاز ان امپلائمنٹ بڑھی ہے پاکستان میں، تمام اعداد و شمار کے مطابق 30 لاکھ نوکریاں تقریباً چاہیے ہر سال پاکستان کو۔ اگر 1% گروتھ ہوتی ہے تو 4-5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں نہیں نکلتی۔ آن دی ایوریج 2.5% پچھلے 3-4 سال کی گروتھ ہے، تو آپ خود امیجن کریں کہ اگر 1 ملین نوکریاں نکل رہی ہیں اور 3 ملین کی ضرورت ہے، تو یو نو یو ہیو ٹو تھنک کہ یہ کیسے چلے گا۔ پھر جو پورا ٹیکس اسٹرکچر ہے آپ کا مینوفیکچرنگ پہ اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنا بڑا بوجھ ہے کہ دیٹ آلسو میکس یو انکمپیٹیٹیو۔ سو دی گورنمنٹ ہیز ٹو ناؤ ڈو دا فنڈامنٹل ورک۔ آپ کو اسپیس اور ٹائم تو آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کے ساتھ مل گیا ہے، یہ تیسری بار 10 سال میں ملا ہے۔ اگر یہ فنڈامنٹل چیزیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ڈی ریگولیٹنگ دا پاکستان کا اکانومی، انرجی ایفیشنسیز، یہ خود ایک کتنا بڑا ٹاسک ہے کہ میرا خیال ہے
وہی ریفارمز کا جو پروسیس ہے جس پہ ہم ہر دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ خاقان، کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، جو ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر سے میری بات ہوئی، عالمی مالیاتی اداروں کا کردار جو ہے وہ پاکستان میں آپ کے خیال میں کتنا ہے پاکستانی معیشت میں؟
دیکھیں بہت ہے، میں نے ایک آرٹیکل لکھا، اور میں عموماً یو نو آئی ڈونٹ رائٹ نیگیٹو آرٹیکلز آن اینی تھنگ، دیٹس ناٹ مائی اسٹائل۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ٹرولی ان لکی پاکستان کے بارے میں، یہ ڈان اخبار میں چھپا تھا۔ اس میں میں نے لکھا کہ آپ نے اگر اپنی سوچ کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، آپ 24 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، تو آپ نے ایک ان کا جو اپروچ ہے وہ لے کے چلے، چاہے ہم نے پروگرامس نہ کمپلیٹ کیے ہوں۔ ورلڈ بینک تو بہت بڑا پرانا پارٹنر ہے پاکستان کا، ایف بی آر میں ہی دیکھ لیجیے، پہلے ٹارپ ہوا، ٹارپ کا ریزلٹ جا کر دیکھیں، ٹیکس ایڈمنسٹریٹو ریفارمز پروگرام۔ اس کے بعد ایک اور ہوا، پاکستان ریزز ریونیو 400 ملین ڈالر کا، آپ کا آج بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی 9% کے قریب ہے۔ سو جسٹ تھنک تھرو کہ ان پروگرامز کی کچھ حد تک مدد ہو سکتی ہے، بٹ اصل جو ہوم ورک ہے وہ تو آج بھی پاکستان نہیں کرنا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کا لفظ سنتے ہوئے، پاکستان کی آٹومیشن کا لفظ سنتے ہوئے، ٹیکس بیس کو بڑھانے کا لفظ،
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رول پلے کرتی ہیں اس میں۔ خاقان ہمارے ساتھ رہیے گا، ڈاکٹر بنگالی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی میں جاننا چاہوں گا۔ ڈاکٹر بنگالی، اکثر آئی ایم ایف کے قرض پروگرامز پر ہم بات کرتے رہتے ہیں، اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، ورلڈ بینک کے جو منصوبے ہیں اس کا ذرا ذکر کم ہوتا ہے، ملک کی معاشی اور معاشرتی ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو کتنا فرق ہے دونوں کے کردار میں پاکستان میں، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے، اور دونوں کے پروگرامز میں؟
جی شکریہ اسد، یہ ان کی جو مینڈیٹس ہیں مختلف ہیں۔ آئی ایم ایف از لینڈر فار ایمرجنسی پرپزز، دیٹس وائی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ 3 سال کا طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ اس دوران آپ کی جو اسٹرکچرل پرابلمس ہیں اس کو ریزالو کر دیں۔ ورلڈ بینک تو فنڈنگ کرتا ہے، لانگ ٹرم بھی ہوتا ہے، اور پروجیکٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، سو دا ٹو آر ویری ڈفرنٹ۔ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ مستقل ایمرجنسی میں رہتا ہے اور آئی ایم ایف کے پاس بار بار جاتا ہے، اور ملک نہیں جاتے، انڈیا 1991 کے بعد نہیں گیا آئی ایم ایف کے پاس،
تو اگر ہم پاکستان میں عالمی بینک کے منصوبوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو یہ منصوبے عموماً کس شعبے میں زیادہ کارآمد ہوتے ہیں؟
دیکھیے اپ ٹو دا اینڈ آف 70s اینڈ مے بی اپ ٹو دا بگننگ آف دا 80s ورلڈ بینک کے زیادہ تر لونز جو ہیں وہ پروجیکٹ لونز ہوتے تھے جس سے کوئی معاشی اثاثے بنتے تھے اور وچ انکریز ہے جس سے آپ کا انکم میں اضافہ ہوتا تھا اور امپلائمنٹ میں بھی اضافہ ہوتا تھا. 1990s کے بعد ورلڈ بینک نے پروگرام لونز دینے شروع کیے. پروگرام لونز کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, پروجیکٹ آپ بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں. We've had a loan for improving the quality of justice. Kai loans World Bank ke aa chuke hain for improving the quality of education. Now justice ko aap measure kar sakte hain ki improve hui ya nahi hui, na education ko kar sakte hain kyunki koi improvement hame nazar nahi aati hai. To mera khayal hai ki 1990s ke baad World Bank is just giving us budgetary support for the sake of propping up government's wasteful expenditure. اور کوئی پازیٹیو ان کا آن دا گراؤنڈ کوئی پازیٹیو رزلٹ ہمیں نظر نہیں آتا.
تو کس بنیاد پہ یہ منصوبے طے کیے جاتے ہیں ڈاکٹر اور کیونکہ عالمی اداروں کی فنڈنگ کے ذرائع کی وجہ سے اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ان منصوبوں کے بننے اور اس کے لیے فنڈس ملنے میں جیو پالیٹکس بھی کردار ادا کرتی ہے.
یہ پروجیکٹس ہو تو ہم کریں نا, یہ تو جتنے آپ دیکھیں ان دا لاسٹ 20-25 years اسپیشلی مے بی ایون مور ورلڈ بینک کے پروجیکٹس کی لسٹ آپ بنائیں تو اس میں ایک بھی ایسے پروجیکٹ نہیں ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز بنی ہے, کوئی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوا ہے یا کمیونیکیشن میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے. یو ڈونٹ فائنڈ اینی.
تو مجموعی طور پہ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان کی معیشت میں کتنا کردار ہے آپ کے خیال میں؟
میرا خیال ہے وہ دا لاسٹ 30 years اسپیشلی نگیٹو رہا ہے. صرف ڈیٹ کا برڈن بڑھ گیا, لون کا برڈن بڑھ گیا ہے اور ہم جیسے کنسلٹنٹس نے پیسے بنائے ہیں چونکہ ہمیں بھی ان پروجیکٹس میں کوئی نہ کوئی رول مل جاتا ہے. وی ہیو میڈ منی, مے بی سم گورنمنٹ سرونٹس ہیو میڈ منی بیکاز ان کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دیا جاتا ہے جس میں ان کی پرکس زیادہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم یہ فائدہ تو ہمیں ہوا ہے لیکن فار دا کنٹری ایز اے ہول ہمارا جو ڈیٹ برڈن ہے وہ بڑھتا چلا گیا ہے اور اب ہم اس صورت میں اس کرائسس موڈ میں ہیں اس میں ان مالیاتی اداروں کا بھی رول ہے. پرائمری رول تو ہمارا ہے چونکہ ہم نے وہ لون لیے ہیں. فار آر گورنمنٹس آلسو اٹ از ویری کنوینئنٹ. آپ دیکھیں جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہے بجٹ ان بریف, اس میں جو ریونیو سورسز دیے ہوتے ہیں ٹیکس نان ٹیکس کیپیٹل ریسیٹس, اس میں آخری ہوتا ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ. وائی از ایکسٹرنل فائنینسنگ دیئر ان دا بجٹ اینی وے؟
سو ڈیپینڈنسی جو ہے ڈیپینڈنسی پاکستان کی ڈاکٹر بنگالی, اسی پہ سوال ہمیشہ اٹھتے ہیں. میں لاسٹ پہ خاقان آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ ورلڈ بینک پاکستان کے جن منصوبوں میں شراکت داری کرتا ہے کیا ان منصوبوں کی کارکردگی باقی منصوبوں سے بہتر ہے اور آپ عالمی مالیاتی اداروں کا ورلڈ بینک کا کردار خاص طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو ٹرولی جو اپنی تھنکنگ ہے نا اس کو آؤٹ سورس نہیں کرنا چاہیے. پروگرام فنڈ کے ہوئے ہیں کنسسٹنٹلی, ہم ملٹی لیٹرل سے انگیج رہتے ہیں, بٹ پہلے تو اپنی تھنکنگ واپس لیں. اس کے بعد یو نو جس سوچیں, آپ نے ٹارپ کیا ایف پی آر میں, آپ نے پاکستان ریزز ریونیو کیا, میرے خیال ہے وہ $400 million کا پروجیکٹ تھا اور آج بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی اگر 9% پہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس ساری فنڈنگ سے آپ یہ جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان کو نہیں سالو کر پائے؟ سو تھنک تھرو دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ پروجیکٹ منی لیتے ہیں دیٹ از چیپ منی, دیٹ از لانگ ٹرم منی. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ایشو ود دیٹ. اس میں ہماری ٹرانسمیشن میں پیسے آئے ہیں, ڈسپیچ کے میکینزمس بنے ہیں, ڈسکوز میں پیسے آئے ہیں, ان کو ریویو تو کیا جا سکتا ہے. دے مے ناٹ دی موسٹ ایفیشنٹ بٹ دے آر پروبیبلی اے بٹ مور ایفیشنٹ دین دا پروجیکٹس وی ہیو ڈن. بٹ اصل سوچ تو یہ ہے نا کہ آپ نے کون سے پروجیکٹس پٹ ٹوگیدر کرنے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. لانگ ٹرم کنسیشنل فنڈنگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا.
فنڈنگ لینے میں آپ کے خیال میں حرج نہیں ہے, سستی فنڈنگ مل رہی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کو یوٹیلائز کیسے کیا جاتا ہے. خاقان بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر یاسر بنگال ہمارے ساتھ فون پہ تھے, بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس حوالے سے ہم سے بات کی. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں اور دنیا سے اہم معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے اور ایکس انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بټن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بټن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د امریکا د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډول. د جمهور رئیس ټرمپ حکومت د امریکا په بهرنیو پرمختیایي مرستو د دریو میاشتو لپاره د ځنډ امر کړی. غواړي ارزونه وکړي چې آیا دا مرستې د ټرمپ د امریکا لومړی پالیسۍ سره سمون لري کنه. په امریکا کې د تابعیت ختمولو شرایط. جمهور رئیس ټرمپ په یو اجرایی فرمان کې هغو خلکو ته د تابعیت نه ورکولو امر کړی چې امریکا ته په غیر قانوني ډول راغلي. او په کورونو کې د صحي کلینیکونو فعالیت. د خوست ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې شاوخوا 11 کلینیکونه د ودانیو د نشتون له امله په شخصي کورونو کې فعال شوي دي. سلامونه ستړي مشه. نن چهارشنبه ده، د دلوې د میاشتې 10 او د جنوري 9 نیټه. د افغانستان او امریکا اړوند مهم مسایل لرو. هیله ده چې موږ سره اوسئ، ځکه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو پر تړاو د ملګرو ملتونو تازه اندېښنو تفصیل د خپل همکار وحید فیضی نه اخلم چې دلته سټوډیو کې به راسرئ. او د بندیانو تبادلې ته په کتو د امریکا او طالبانو په اړیکو مو سید اکبر اغا صاحب ته بلنه ورکړې ده، او لږه شیبه کې به ورسره وغږیږو. موږ سره اوسئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ حکومت د امریکا په بهرنیو پرمختیایي مرستو د دریو میاشتو لپاره د ځنډ امر کړی. د دې امر مقصد داسې ارزونه ده چې وکتل شي چې آیا دا مرستې د ټرمپ د امریکا لومړۍ پالیسۍ یا سیاست سره سمون لري کنه. مرستندویه مؤسسې او د بشري حقونو څارونکي خبرداری ورکوي چې دا اقدام به په ټوله نړۍ کې د بېشمېره خلکو ژوند خطر سره مخ کړي. د دې خبر تفصیل به د امریکا غږ د خبریالې انیتا پاول د راپور په ژباړه کې واوري.
امریکا په 2023 مالی کال کې د بهرنیو مرستو لپاره څه کم 10 میلیارد ډالر مصرف کړي، چې ډیره برخه یې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا USAID له لارې لګول شوې دي. متحده ایالات په نړۍ کې د بشري مرستو تر ټولو لوی تمویلوونکی دی. امریکا د ایډز د مرستې لپاره د ولسمشر بیړني پلان له لارې د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې کې په نړیواله کچه یو مخکښ هیواد دی.
مونږ په شپږ شپېتو هیوادونو کې څلور اتیا بشري ناورینونو ته دانګلي دي. لسګونه میلیونه خلکو ته مو د ژوند ژغورنې مرستې چمتو کړي، چې په دې کې د غزې، سودان او اوکراین خلک هم شامل دي چې د ویجاړوونکو شخړو څخه اغېزمن شوي دي.
که څه هم سفینې ماڼۍ د دې اقدام لپاره خپل دلیل وړاندې کړی چې د سه شنبې په ورځ پیل کېدونکې ټولې فدرالي مرستې او پورونه ودروي، خو د سفینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت دا روخانه نکړه چې کوم کورنی پروګرامونه به وزندېږي.
په تیرو څلورو کلونو کې مو ولیدل چې د بایدن ادارې پیسې د اوبو په څیر مصرف کړي. زموږ هیواد کې د انفلاسیون د بحران یو لوی دلیل همدا دی، او دا د دې ادارې مسؤلیت دی چې یو ځل بیا ډاډ ترلاسه کړي چې د هرې روپۍ یا غیران حساب په صادقانه ډول ورکول کیږي.
سپینې ماڼۍ د امریکا غاک د هغو پښتنو ځواب نه دی ورکړی چې د بهرنیو مرستو کوم پروګرامونه به اغیزمن شي. بشري ډلې د هغو بهرنیو پروګرامونو په اړه خبرداری ورکړی چې ځینې یې د جنسیتي مساواتو، سوداګرۍ پراختیا او د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي د ایچ آی وي درملو په تدارکاتو باندې تمرکز کوي. د بایدن د ادارې چارواکو دا د مخ په ودې نړۍ سره د واشنګټن د اړیکو کلیدي ستنه بللې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو اعلان په اړه اندېښنه ښودلې. هغه په نړۍ کې د ډېرو زیان منونکو ټولنو لپاره د مهمو پرمختیایي او بشري فعالیتونو د دوام لپاره د اضافي معافیتونو غوښتنه کوي. د دوی ژوند او معیشت په دې مرستو پورې تړلی دی.
په 2023 مالی کال کې د USAID تر ټولو لویه پروژه اوکراین ته 14 میلیارد ډالر غیر نظامی مرسته وه. د بشري حقونو څارونکي وایي چې دوی د متحده ایالاتو د مالیه ورکوونکو د پیسو په اړه د قوي حساب ورکولو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د بیا کتنې پر مهال باید د مرستو مخه ونه نیول شي.
که غواړئ ټولې مرستې وارزوئ، نو خپله بیا کتنه پیل کړئ. د هغه څه په اړه روښانه اوسئ چې تاسو یې ګورئ. د ارزونو په مهال د ژوند ژغورنې مرستې مه بندوئ.
او شنونکو د کار د بندولو د امر د سم دستي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
زموږ اصلي اندېښنه په بهرنۍ مرستو باندې د کار د بندولو د حکم سم دستي اغیز ده. موږ باید په یاد ولرو چې په بهرنۍ مرستو کې هغه بشري پروژې هم شامل دي چې د واکسینونو مدیریت پکې شامل دي. د بلګې په توګه په ټوله نړۍ کې ماشومان ته د دې ډار ترلاسه شي چې دوی په ساري ناروغیو اخته نشي.
د عامه روغتیا په نړیوالو مسلو کې د ترامپ دریز روښانه دی. هغه د خپل کار په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د دې اندېښنو په حواله چې متحده ایالات د دې سازمان د تر ټولو لوی تمویلوونکي په توګه لوټل کیږي، هغه به امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه وباسي. ترامپ د خپل لومړۍ دورې په مهال هم همداسې اقدام کړی و.
او د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره چې په اوچا ډیره مشهوره ده، په افغانستان کې د بشری بحران زیاتېدو ته په کتنې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې به په روان 2015 میلادي کال کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشری بحران له امله د راپیښ شوي فقر او بېوزلۍ په اړه اندېښنه هم ښودلې ده او د نړیوالې ټولنې څخه افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې ده. تفصیل دلته په سټوډیو کې د خپل همکار وحید فیضی نه اخلم. فیضی صاحب، ملګري ملتونه کومو مسایلو ته ډیر اندېښمن دي؟
سلامونه آشنا صاحب. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په تازه څرګندونو کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته شویو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و، خو دا شمیر به په 2015 کال کې 3.5 میلیون ته لوړ شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته شویو ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو دوام غوښتنه کړې ده او د مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو څخه غوښتي چې باید په دغې ناروغۍ اخته وی مایندی او ماشومان لیادونه باسي. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام بیا په دورستیو کې ویل دي چې په افغانستان کې د محدودیتونو زیاتوالی او د اقلیم بدلون خړو ته د خلکو په لاسرسي باندې زیات اغیزه کړې ده او دا هیواد لا هم په نړۍ کې د لوګي د حالت سره مخ یو هیواد په توګه پاتې شوی دی. د خړو نړیوال پروګرام په وی اعلان کې ویل دي چې په روان 2015 کال کې ل 1500 څخه زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی د خوانځیو ماشومان ته د مغزي خړو د چمتو کولو په غړون ملیونونو افغانان ته د ملاتړ برابرولو لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د طالبان د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د ځنډیدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 500 نړیوال سازمانونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د زیاته کړې ده چې ډېری د مؤسسې د کرنې، پوهنې، طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي، خو رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې راست په یو یادښت کې د حیاتی بشری مرستو لیک استثنا کړل او دای د شامپ ادارې لخوا د لګول شوی درې میاشتنی بهرنی مرستو په کنګل کې شاملې مرستې ونه ګڼلې. په افغانستان کې بیا د ناسم بشري وضعیت ترڅنګ د روغتیايي خدماتو په اړه هم اندېښنې شته. د بیلګې په توګه د خوست ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 11 کلینیکونه د ودانیو د نشټون له امله په نامناسبو شخصي کورونو کې فعالیت کوي. د دغو کلینیکونو ډاکټران وایي چې په شخصي کورونو کې معیاري خدمات نشي وړاندې کولای. جزئیات د شمس آریان راپور کې وګورئ.
د خوست په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې شاوخوا 11 کلینیکونه د ودانیو د نشټون له کبله په نامناسبو شخصي کورونو کې فعالیت کوي. د دغو کلینیکونو له جملې یو د غرشین په نوم د روغتیايي مرکز د لټکو سیمه کې په یو کرایي کور کې جوړ شوی چې د روغتیايي خدمتونو لپاره مناسب نه دی او ناروغان له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. د سیمې اوسیدونکو لاړوندې ادارو غواړي چې روغتیايي ستونزو ته پاملرنه وکړي.
ضرورتونه خو ډیر دي. دنیا مخه خامه حاضر راتاوي تشتا کلینیک دی پورا سپای دی پورا زو راشه چې لګ سپا زی پیدو شي او لګ خوري کې وشي لګ نمبر غشي چې کلینیک ته مطلع کلینیک په شکل جوړ شي او برانډا زی پدو کوټه زی پدی مطلع دې دی پورا چې کاڅه خغه شو کومه چا وکړو یا کړو شو چا کړو مطلع دې ته پورا کلاګ زو راته.
ورته مهال د همدې کلینیک روغتیايي کارکونکو هم وایي چې هر ورځ شاوخوا 400 ناروغان ورته مراجعه کوي، خو په شخصي کور کې ټول خدمات نشي وړاندې کولای. د دوی په خبره د مناسب ځای نشټون د خدماتو پر څرنګوالي سربیره د طبي وسایلو او درملو پر خرابوالي هم منفي اغیز کړی دی.
ستونزې خو او شخصي کور دا به حد زیات دي په یو کلینیک کې کنه چې معیاري تعمیر نه وي خدمات متضرره کیږي نو اوس په دیوا کوټه کې او پی ډی کې زه نرسنګ چارې او هم او پی ډی او مریضانو بیروبار هم زیات وي نو په طریقه خدمات چې څنګه ټولنې طرز کېږي په طریقه نه کېږي ولې نوبات نه مراد کېږي او حفظ الصحانه نه مراد کېږي آی پی نه مراد کېږي نو ډېرې ستونزې دي چې په دي
بل خوا که څه هم د خوست عامې روغتیا چارواکي د دې کلینیکونو ستونزې پر ځای ګڼي خو ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به یې تعمیراتي ستونزو ته رسیدګي وکړي
نو موږ په عموم کې په خوست کې اولس کلینیکونه لرو چې هغه په شخصي ودانیو کې دي موږ د وزارت مقام سره خبره شریکه کړې ده چې ان شاء الله موږ به د تعمیرونو جوړو او خدمات پکې وړاندې کوو
په خوست ولایت کې دغه یولس کلینیکونه په داسې حال کې په نامناسب ودانیو کې فعالیت کوي چې د خوست ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې شاوخوا یولس نور کلینیکونه لپاره ودانۍ جوړي خو د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دي فعال شوي شمساریان امریکا غږ
د افغانستان په تړاو یو مهم پوښتنه نن لرو د امریکایي اتباعو خوشی کېدل به د امریکا او طالبانو پر اړیکو څه ډول اغیز ولري په دې اړه به د طالبانو د یو پخوانی غړي سید اکبر اغا صاحب نظر واخلم چې نن په سکایپ زموږ بلنه منلې اغا صاحب ستړي مشي پروګرام ته یو پوښتنه مې عمومي دسه کوله چې دا د 2021 میلادي کال رئیس طالبانو وخت نا وخت د یوناما قطر او نور اروپایي ډیپلوماټانو په وسیله سیاسي تعامل جهان سره ساتل دي خو څه شي اړي سل چې دا د ډونلډ ټرمپ د واکمنۍ یو ورځ مخکې امریکایی بندیان خوش کړل
بسم الله الرحمن الرحیم سلام استاد تاسو ته تاسو همکاران تاسو شوریدم ته وای
وعلیکم السلام
ز فکر کوم چې دا د ټرمپ په دغه پوری عالم نه درلوده چې هغه یو ورځ د مخه د تعهد د مخه یو دا وسول دا د جریان درلودي دا خبرې البته طالبانو خپل ترتیب وختي جوړ کړی و د دې سره و په دې ته منتظر و چې امریکایان په دې کې به څه وایي او څه وخت کار خلاصیږي نو دا و چې په دا وخت کې زما فکر باندې باجي خلک لکه اوس ملفاظل اخوندي و د اوسي اقتصاد دی و دا خلک ولاړه د تبادلې لپاره لته ورته کښېنستل و دا تبادله بیا هغه و د امریکایانو د وخت د طرف څخه دغه وخت دغه ورځ ته دا ورځ باندې به دغه کیږي دا خو بیا په دې پورې اړه لري چې هغه نو بیا په هغه کې د دې څه مطلب او مقصد و زه فکر کوم چې د طالبانو سره داسې یو نوې خبره په دې باب باندې نه وه هغه خپل بندي راخلاصول وو او د دې بندي ورکول وو په دې کې د ډېر وخت په کار جریان درلودي او کار سره ورسېږي
په شما غاسه به د څه معلومات لري احتمالا تاسو چې څومره نور امریکایي اتباب د طالبانو سره په بند کې او احتمالا چې ضربې خوشي کې کنه
زه فکر کوم چې د طالبانو سره به ډېر لږ اتپاوي او طالبان په دې کې ډېر کوشش ته دی کوي چې خپل بنجان هم راخوش شي او دغه بنجان هم خوش شي دا نو چې بیا په جانب مقابل یا په مقابل لوري پورې اړه لري چې هغه بیا د دې سره هغه ته خپل بنجان څونه مهم دي طالبانو ته خپل بنجز ما فکر باندې تر اندازې زیات مهم دي چې هغه خلاص شي زه فکر کوم چې هغه بیا په هغه پورې اړه لري چې هغه بیا د پنځه اهمیت وګورو چې اهمیت هغه تلري یا نه لري نو په هغه صورت کې به بیا هغه پنځه چې اوس ډېر لر بندیان د طالبانو په کوم تنامو کې یا په امریکا کې پاتې دي
بله یو استاد په خوانی تجربه په کتو البته غواړم د پښتنو کوم چې قطر د امریکا او طالبانو ترمن په اړیکو یا د تعامل ساتلو کې څومره مهم نقش لرل دي او د ډونلډ ټرمپ په مشي د امریکا د نوي حکومت سره به احتمالا طالبان څه ډول دریس خپل کی
اول خو قطر ډیر متوازن سیاست غوره کړی دي چې په سیاست کې طالبان هم د ځان سره جوړ کړی دي او د امریکایانو هم د ځان سره جوړ کړی دي که وګورو تر اوسه پورې د طالبانو هغه خلک چې هغه په قطر کې مخکې میشت و هغه اوس د افغانستان کې کورونه دي ځایونه دي وزیران دي اتلي روس پر خطر هغه د دې چې څه شی ورته وي یا یقامي ورته وي هغه زما فکر باندې تر اوسه پر خطر په دې باندې نه دی دا غوړي تکړه دا د قطر یو متوازن سیاست دی چې طالبانو
په
دغه کې طالبانو سره کلیکشن کوي او هغه خبره دا ده چې د امریکایانو سره هم داسې کوي دا خبره دا چې تاسو کړل چې د ټرمپ وجود کې د فکر کوم چې د طالبانو چې د ټرمپ په وجود کې دا مذاکرات شروع کړل او مذاکرات یې سر ته ورسول او هغه د دې په باندې کې هغه پیمانو هغه سړي
مذاکرات د موضوع تر اعظم هغه سبب خدي موضوع تر اعظم لګروسته کې وخت او زغواړم چې ماته لګ وخرا کی دا پښتنه جدا تاسو نه مات رکم چې وخت ولري او یو داخلي موضوع ته د طالبان راځم په دې ورستیو کې یو شمیر ماتره طالب چارواکي د خپل مشر پکړنو باندې جدي انتقادونه کوي دا اختلافات د احتمالي بیرونی مداخله د ویری نه دی قبل علت لري لړ
دلته وسلاند خبر شړی و چې طالبانو چې ډیر خلک داستا چې هغه د تعامل لار واره کی پاجي پاجي شاستا چې هغه د تعامل لار تخند وي نو زه فکر کوم چې هغه داس یو سلسله هم نه راځي چې هغه مخه په شیخ صاحب باندې دا خبره دغه چې هغه به خامخا د کړوي چې دا چې نور خپل دغه کړوي نو خو بیا هم زما فکر باندې ار چې خپل یو فکر دی یو نظر دی مثلا چې پاتس کې شیخ صاحب بوای یا دغه ملګری بوای چې مطلب تر رسیدل په فلانکي لار باندې اسانه دی او طالبان کې به واجب واجب خلک
یعنی د نظر اختلاف دی خو ډیر جوړ اختلاف ستاسې په نظر نه دی پوه شو
خلک مې پدې کې دادي چې دا انتخابات چې دي دا اصلاحي انتخابات دي نو زه فکر کوم چې تر ډیره حد پورې فکر باندې
جواب مې وایي
طرف
ته وځغبی اغه سب جواب مې واخسو وخت لکمی غواړم اغه اصل موضوع ته اوس رسم چې تاسو مغختل علاقه لرله خبرې پیوکي فکر کوي طالبان د دوهې موافقه اصلي شرایط ته بیرته وګرځول شي
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع په دوهې باندې ولاره ده یعنی کسرې وګوري انتخابات په طالبان باندې هم د دوهې په موضوع کې دي یعنی طالبان په امریکایانو باندې اعتقاد کوي هغه د دوی په موضوع کې تر اوسه پرې د دوی په مابینځ کې یو داسې فیصله نه ده شوی چې ملامت دي دوی سلامت
خو ځا یو برخښته یو برخه هغه سپشه زغواړم دا اوس ماتره کم چې فرصت شته چې تاسو په نظر راکئ د طالبانو مشر ته منسوب یو غږیز پیغام کې مولا هیبت الله خنزاده خپل پلویانو ته وی چې مرګ قبول کړي خو د چا غوښتنه م منئ اوس پښتنه دا ده چې تاسو فکر تاسو خپل شخصا چې طالبانو غړي وي تاسو فکر نه کوئ چې د نجونو تعلیم تحصیل د خزو کار او د اساسي قانون یا ټول شموله یو منتخب نظام لرل چې دا د دوهې موافقو کې ځنې ټکی پکې ذکر شوی دی دا د افغانانو په خپل مشروع غوښتنه ده
زه فکر کوم چې دا د هغه شان چې هغه په تورن کې راغلی دی او هغه شان چې هغه تعهد او وعده سره خپل سوی دی هغه د وعده خپل د شریعت یو جز ده زه فکر نه کوم شیخ صاحب په هغه باندې اعتقاد کوي شیخ صاحب مطلق عامه خبره کوي عام اوسې څوک راولاړي په طالبانو باندې یو شی تحمیلوي هغه به دی وایي چې دغه شان دی دغه مرګ قبول کوي او دا شی به قبولوي اما لیکن د دوی موضوع چې د هغه دواړو طرفونو په دې باندې قانیسی وي بیا په عاقبت کې دوی راولل سی وي هغه دواړو طرفو هغه خپل پیمان ته هغه دواړو سره په امضا کړی دی زما فکر باندې هغه یو وعده او تعهد دی دا وعده په اسلام کې ډیر راغلی دی او د دې عمل کېدل چې په دواړو طرفو باندې فرض
پوه شو سید اکبر اغا صاحب کور دی ودان چې موږ بلنه دی منلې و خپل نظریات هم شریک کړل موږ سره مننه درنو لیدونکو موږ په لندن کې د یو افغان ممثل او د سینمایي فلمونو لوبغاړي سره خبرې هم کړې دي خو د نورو خبرونو سره د یو وقفي وروسته تاسو ته خبرو موږ سره اوسه د اکسس په نوم یو امریکایي انلاین خبری شبکې ویل دي چې ټاکل شوې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو راتلونکې اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي او په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره لیدنه ولري په عین وخت کې په اسرائیل کې د فلسطینیانو د پاره د ملګرو ملتونو دفتر چې په انرا مشهور مؤسسه ده فعالیت یې سر د سبا یعنی د جنوري په 13مه د پنځشنبه پورز د یوې موافقې د مخې نه بندیږي د انرا اجرایی کمشنر فیلیپ لازارین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سیشن وی پورز ویل چې په دې کار به په غزې تړانګي او د اردن سیم لویدي زغاړه کې د انرا مؤسسي بشري خدمت باندې ناوړه او بد اغېز وکړي. د انرا د کمشنر په وینا که د یاد مؤسسي فعالیت بند شي د فلسطین په اشغال شوو سیمو کې به بې ثباتي او روانه بدبختي نور هم زیاته شي. د یو بل خبر د مخې نه ټاکل شوی چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی د چهارشنبې په ورځ یعنې نن په اسرائیل کې د اسرائیل او حماس په اوربان باندې خبرې وکړي. نن چهارشنبه د هند په شمالي پراګراج ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوی. په دې ښار کې د کوم په نوم باندې یو دودیزه مذهبي میله جوړه شوې وه چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله لږ تر لږه پکې 30 تنه مړه شو او ډېر شمېر نور ټپیان شوي دي. د اتر پرادیش ایالت اعلی وزیر یوګی آدیتیاناتھ رسنیو ته ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبه په سهار وختي د 1 او 2 بجو ترمنځ داسې مهال وشوله چې د مراسمو د لمانځلې ساحې ته نږدې د خلکو د تګ تک دپاره په لارو کې ځانګړې کټاړې درول شوي وي. چارواکو نن چهارشنبه ویلي چې په دې مراسمو کې تر 6.5 میلیون ډیرو خلکو ګډون کړی و. او سپینې ماڼۍ خبر ورکړی دی چې له دې وروسته پوډکاسټران او د ټولنیزو شبکو مطرحه څیرې کولی شي د سپینې ماڼۍ په خبري کنفرانسونو کې ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو نوي رئیس او ویاندی کارولین لیویت د سې شنبه په ورځ خبریالانو ته ویل یاد کسان کولی شي د سپینې ماڼۍ خبري کنفرانسونو کې د ګډون رسمي کارتونو اخیستلو لپاره درخواست ورکړي. د لیویت په وینا خپلواک خبریالان، پوډکاسټران، د ټولنیزو رسنیو مطرح څیرې او نور پروډیوسران کولی شي د سپینې مانی خبری کانفرنسونو کې د ګډون اجازه ترلاسه کړي. لیویت 22 کلنه ده او د سپینې ماڼۍ په تاریخ کې تر ټولو ځوانه وینده او مطبوعاتي مسؤله ټاکل شوې. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه اجرایی فرمان چې په امریکا کې زیږیدونکو ته د تابعیت حق د منځه وړي، د اجرایی واک او د اساسي قانون د 14مې مادې په اړه قانوني او سیاسي بحثونه پیل شوي دي. دا ماده په 1988 میلادي کال کې د تصویب رئیسې د مدني حقونو لپاره مهمه ګڼل کیږي. د امریکا غږ خبریالې الن باروس راپور لیږلی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
د امریکا اساسي قانون چې د 13مې پیړۍ په ورستیو کې جوړ شوی و، د کډوالۍ او تابعیت په اړه د پریکړې کولو ډېره برخه کانګرس ته پرېښوده. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په متحده ایالاتو کې د زیږون د تابعیت حق د ختمولو اجرایي فرمان لاسلیک کړی دی.
څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې د زیږون پر مهال د تابعیت حق ورکوو او دا په بشپړ ډول مسخره ده. خو تاسو پوهیږئ، موږ فکر کوو چې موږ ډېر ښه علتونه لرو او ځینو خلکو د لسیزو رئیس غوښتل چې دا کار وکړي.
د ټرمپ د اجرایي فرمان منتقدین وایي چې د اساسي قانون 14 تعدیل د مدني حقوقو بنسټ دی او د امریکا ولسمشر یې نشي ختمولی.
دا په اصل کې د دې ډار ترلاسه کولو لپاره و چې تور پوسته غلامان وکولی شي تابعیت ترلاسه کړي. دا د ډرید سکاټ د قضیې په اساس وشوه. یو ولسمشر نشي کولی چې د اساسي قانون تعدیلات او د اساسي قانون حقونو له منځه یوسي. دا یوازې کانګرس کولی شي. نو په دې توګه اجرایي فرمان غیر قانوني دی.
خو د اجرایي فرمان ملاتړي استدلال کوي چې د کډوالۍ په سیستم کې د عدالت راوستل اړین دي.
ولسمشر ټرمپ دا روښانه کړی دی چې زموږ د کډوالۍ په سیستم کې د عدالت بیرته راګرځول او د 14مې تعدیل د ریښتینې موخې نه دفاع کول د امریکا د بازمته کولو په لیدلوري کې مرکزي برخه لري. د زیږون د تابعیت حق پای ته رسولو لپاره د هغه دا تاریخي اجرایي فرمان یو مهم ګام دی.
د ټرمپ دا اجرایي فرمان د پام وړ قانوني ننګونو سره مخ دی او پر لاده مخه ډېری دعوې روانې دي. د 22 ایالتونو نه د دیموکرات ګوند لوی سارنوالانو دا وی کړی دي او استدلال کوي چې دا فرمان د اساسي قانون د 14مې تعدیل نه سرغړونه ده.
ستره محکمې دا په یوې قضیې کې تایید کړې ده چیرې چې د ډېرو چینایي مهاجرینو د تابعیت په اړه پوښتنه وه او محکمې تایید کړې چې 14مې تعدیل په دې چینایي مهاجرینو پلي کېږي او دوی وکولی شول چې تابعیت ترلاسه کړي.
په سیاتل ایالت کې یو فدرالي قاضي په موقت ډول د زیږون د تابعیت حق په اړه د صادر شوی فرمان د پلي کېدو مخاوني وله. که قاضي استرې محکمې ته ورسیږي نو پایلې کولی شي د تابعیت په اړه یو نوی فکر رامنځته کړي. که چېرته فرمان ته د پلي کېدو اجازه ورکړل شي نو تر ټولو سمدستي اغیزه به یې په نوي زیږیدلو ماشومانو او په هغه کسانو وي چې لا تر اوسه یې د زیږون سندونه نه دي ترلاسه کړي. دا و د الن بارس رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
دا امریکا جاخت.
ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونه درنو اوریدونکو استډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسو کولای سي د امریکا ژغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړي. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
او په ختیځ اروپا کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وار وار ژمنه کړې چې په اوکراین کې به جګړه پای ته رسي، خو ځینې اوکراینیان شک کوي چې جمهور رئیس ټرمپ به وکړي شي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پاوز په ایستلو رضا کی. ځینې څېړونکي وایي چې ستونزه دا ده چې د اوکراین او روسیې غوښتنې نشي پوره کېدلی. د امریکا غا خبریال راپور لیږل او تاسو به یې ژباړه واورئ.
امید نا امیدی اور اندیخنی دادی چې اوکراین به یوازې د روسیې په مقابل کې ودرېږي. د ډونالد ټرمپ د ولس مشرینه یو اونۍ وروسته د کیف خاریان بیلابل نظرونه بیانوي.
زباخین ولس مشر ډونالد ټرمپ
هر ډول موافقه به شاید د اوکراین په ګټه نه وي. موږ مجبور یو چې امتیازات ورکو. د خپل کمپاین راسي ولس مشر ټرمپ ژمنه کړې وه چې په اوکراین کې به د روسیې جګړه پای ته ورسوي، خو شنون کې ماکولا بیوکوف وایي په دې اړه کومه سرګنده تګلار نشته چې هغه به دا کار څنګه سرته رسوي. بیلیسکوف وای دا ډول غوښتنې د اوکراین د پرزیدو لامل کېدی شي او د روسیې لخوا د اوکراین د ختیج او سویلي ولایتونه د نیولو په رسمیت پیژندل به پراخ سیاسي شتون د اړتیا ولري.
دا ممکن د قانون یا حتی اساسي قانون له لارې بدلون وي، مګر دا به یوازې د پارلمان له لارې. د اوکراین ټولنه باید پریکړه وکړي.
د اوکراین د یو پوهنتون استاد ویلری پیکار استدلال کوي چې د وسلوالو ځواکونه د کمولو موافقه به اوکراین بې دفاع کړي. هغه په دې باور دی چې یوازې د ناټو مسله د بحث لپاره ده.
که زه د اوکراین لپاره خبرې کوم، زه به په خوښۍ سره ژمنه کوم چې د لسو کلونو لپاره به له ناټو سره یو ځای نه شم. لومړی دې هیڅوک موږ ته بلنه رانه کړي، موږ کولی شو ژمنه وکړو او جیوپولیټیکل وضعیت ممکن په څو کلونو کې بدل شي.
بیلیسکوف وایي د اوکراین د خبرو اترو دریځ باید پیاوړی شي. پیکار ډاډه دی چې پوتین به یرغل ته دوام ورکړي.
پوتین فکر
کوي چې شیان ښه روان دي او خبرې اترې به ونه کړي. ولسم شر ترامپ د تیلو په بیو کې د ستر بدلون ژمنه کړې ده. د روسیې په اقتصاد به سقوط وکړي که چېرې د تیلو بیې په چرپی سره راټیټ شي، مګر دا به د ډېرو لوبغاړو همکارۍ ته اړتیا ولري.
ولس مشر ټرمپ ویلی وو چې هغه بزر لپوتن سره د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. هغه دا هم ویلی وو چې اوکراین چمتو دی یو تړون وکړي. خو بلخوا د اوکراین ولس مشر ولادیمیر زیلینسکی په وینا ستونزه دا ده چې پوتن د جګړې دوام ته چمتو دی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. لږه شیبه کې دری خبرونه پیلیږي، خو تر هغې نیم ساعت وروسته د قطر په منځګړیتوب باندې د امریکایي بندیانو خوشي کېدلو په اړه په سپینې خبرې خبرونه کې د میلمنو سره غږیږو. هیله ده هلته موږ سره مل شئ. تر بیم په لوی او مهربانه خدای سپارو.